دکتر بس دی.
شکست سکوت.
دا نور بس دی د دې اونۍ په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پایل کول دوړ اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خپرونه ته. په افغانستان کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د بڼو پاړه کراته و، څه ډول تاوتریخوالي، څه ډول کرنی اغه دي چې د وی مدني فعال پتوګې ته د خزو پوړاندې تاوتریخوالي غړي.
مننه کوم. لمړی تاسو سلام درنی خوته او د جونکو ته. افغانستان کې خو د څه خبره مخکې کې تشریح تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنۍ شکل، څنګه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اول ورځ نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څکه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا 20 کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده کړه کار او یو ټول مسلکی شو یو تعداد البته او ورسیدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطراف کې خپل نجونی مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي وي دا او دا دا تاسو ولې نه منئ؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد
واکن په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې ستړې مشي. اغلې نیازی د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې ملمنې خور ته او همداشانې د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو نه د کار حق لرو او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر د حسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم دا ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو یو ظلم ده که دا درک وو. دوی تلې سوځېدله دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونو نه چې پیدا کېږي چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو خزه هم په بل خزه باندې یعنی د خواخې په نامه باندې پرې باندې ظلم کېدله یا د بنی په نامه باندې د دې سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یو خزه په بل خزه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو ام دا شانتي په بادو کې ورکول، یعنی د منډر لشکره خاصه د بوس قادر نه جديده، یعنی دومره لري فاته سیمانه د چمنګ وای ولسوالي د ولسوالي نه د شروالي مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنگ شو د کلیوالو د مولای صاحب لونګي لاندې ولویدله. د مولای صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولویدله. اوس مولای صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولای صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکي، خپل لور ورته ورکي چې د مولای صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلی چې ورته ورکوله هغه مولای صاحب ته، د مولای صاحب لور تر دغه جلی غټه وه. دا ما خپل سترګولې د کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده د سبب وچي، خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غوچ کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنی ول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونې په پایا کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوري نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافی ته براشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافی، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسی په اړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ ولی لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. سلام تاسو مين منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کالن رسیږي یا نه کړنه یا لاس کړنه. دا اغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې شي وي ته باندې نه زی ته غټسوې شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسه موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلې وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه، او هغه کولې سي چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې ستا خو دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هیواد لري، دا کارونه ستا خور کولې سي او دا ستا غوندي مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولې سي، درس وایي باندې ولاړ سي، کار وکړي او تر تر کوم ځای چې دې واسطه وند هغه کولی چې هغه کارونه تر سره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعات تقدیم کوي. او دا مسله مهم داري چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی واوسي، کله چې یو مور زده کړې وکړي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کېږي. کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلي غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر د رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوم، زه خبر یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ، هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي. که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواد اوسي، زما په نظر هېڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کړي، د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلمونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقه دا د همدغې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي، د نجونو په هکله، د ښځو په هکله خبرې وکړي او د هېواد په هکله چې دا کورنۍ څه شی حق لري، تاسو باندې خوټ شي حق لري، موټ شي حق لري او هیواد تاسو باندې شي حق لري. زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فارغيږي کفن پنځون ته دي، زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هېواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه کوو اغلی صافی. بیرته درته راګرځو، بیرته به راشو اوګۍ امیل ته. کله چې واقعاً چې طالبان د ښځو د حقونو او د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی اقدامات له هیچا نه پټ نه دي او پرله پسې د بشري حقونو نړیوالو ډلو، د نړۍ هیوادونو، ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړي دي. هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه که هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې او له طالبانو نه یې بیا غوښتي دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی امیل، د ما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي، کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی، څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
مننه کوم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه ډارېدل په خپل سر وکړه، دی فکر کوو چې ازادي یعنی هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، اسی به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دی و مراجعه کوو، هغه پروسیجر دومره وو چې خلک بهښه منصرف کېده، نتیجه به یې مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حق ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته، داسې مراجع وشته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي، او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته، سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي، خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تا ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي، مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي، ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي، خو دا خبرې شته. ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړي دي، او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغېزې کړي دي، تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي.
نو کوم چې هغه فرامین دی خپل وزکی او دی خپل دا کار کوي خپل کوم جلی خوختي ځانته نکا کوي دیس ودونه لري څلرم واده کوي هغه طبيعت کوي هغه طبيع کوم لري کوم د غورت لري دلیل ورته لري او دا شانتي چې دی خپل کوند ځانته نکا کوي او ویلیم و چې کونډیانه مجاهدونو ته باید نکا کوي ولې ګناه لري چې کورو کې ناس دی خو ته د کوند نه اول دا پوښتنه کولای شي چې دا خوخه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې دا دا یو څه به اثر برانګیز وي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې په همدا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کي خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي
دقیقا هم دغه څه ده زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي تاسو سره زه دلته بد کوم که ته خامې ما د لور سره هلته بد کېږي ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم دغسې یو تناسبونه دي په دغه باندې به دوی بندیز لګولی عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکړئ یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه ممدا پوښتنه وکړم هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وې موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو د ښځو حقونه دي یو بشري حقونه دي د ښځو حقونه دي د ښځې دا حق دی په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و دوی د تبلیغاتو برخې لرلې دوی د اعلاناتو برخې لرلې مختلفې پروژې او پراجکټونه و د ښځو په نوم مجلې وي خپرونې وي راډیوګانې وي تلویزیونونه وي د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی
د سیم نو سوالای چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول یعنی څناڅه تغیرات یې درلود ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او همدغه ټول پروژې همدغه ټول کار د دغه لپاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د خلک وه کول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان وپیژني خدای وپیژني خپل حقونه وپیژني د نورو حقونه ته احترام قائل سی دغه مبارزه روانه و او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاری حکم فرما ده هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منل دي نو هغه سی خلکو ته دا شل کله ډیر کم وخت وو او هغه شل
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو ځینو ښځو یا سړیو ته د ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و اول امنیت نه و څوک احساس د امنیت نه کول هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي دغه ویرې باید د خلکو څخه و هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي هغه خبرې کولې یعنې هغه اصلي او اساسي خبري تر خلکو پورې نه رسیدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغه مرسنه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نشو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ، یوه خبره بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي، هغه خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. دغه شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده، کار کوله د ښځې، مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه نسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو، که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي سته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو، هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول، او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، که کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. میاضی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو، امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو، هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه ځواک کله کېږي، اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل، اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي، تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه د په افغانستان کې تقریبا دا دوه کال سو دا څه شي کوم عمره عمره ثاني چې دوی هغه باندې دی ساتي کوي هغه څه خلاصيږي کله دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډو دي خو نه و چې دا هر شي قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دي یعنی دوی چمتو کی جوړ کړي کوم دا شي منظم چمتو او تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ماغه یو کال پاتو دي دوی ته خپل امر ثانی عشر وی باید دوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزره به وظیفه نه وباس پدونونم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لرس او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو ډله نه دی طالبان فو ډله دی ګل دی دوی کول نس خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کی نه مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه مای وای چې خزی ما ولاسی کارو کی کار شه دی هغه ډیره په افغانستان کې خزی کلی دی خپل خاون لراس ورکړي په جنگونه کې ځمن نه لري بچا راشه نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي او نه مای وای نه هسه به هغه کې بسام کې کار شه نهسته تاسې آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی په اسلام کې دونه حق خزی ته ورکړي ده کار کولی سي زده کړه کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې ښځه ته حق نه ورکوي اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته که د با د بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځه چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي دا هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې دغوی سره کېني آیا دوی ته روانه چې کېني د نور خزه سره دوی ورکاو کی د خارجي خزه ارته خو پی د افغان خزه و سره خبرې وکي هغه د چیر پر راغلی چې د افغان خزه ستوند حل کی تاسو ولې هغه په خپل ځره نه خبرې کوي وای موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکومه دا څو در دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي کده سم حق د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده تر اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت ده
بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
زه دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې اسې خوشي موږ ته وعدي ورکول کېږي وعدي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي یعنی حرام هم نه دي ګرځولي دا په دې معنی چې بلاخره اجازه ورکو د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دغه څلور کال چې تیر شوی ونجلی چې څلور کال مخکې په لسم سنف کې و او باید اوس د پانتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېدې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی وم، تدریسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا حق سي تباه شو، برباد شو، له منځه لاړ. په دې یو
د خپرونې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلوي نن اعلان کړي بس دی. اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوې، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دوی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دوی حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه د بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي؟
دقیقا عامه پوهاوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي، لکه دا اوس هم چې مونږ دې ته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې مو راټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو مې یادې کړې، نورو میلمنو مې یادې کړې، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي؟
مننه. ته دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهیر از هر وخت از دیری تازه است، که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا دا ده چې نور نه پرېږدي، نور نه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یا داسې بدبختونه نور باندې راځي، ولې په خپل هېواد اوسي، ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي، اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي. د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېواد دیوالونه اصلا پدک نخوري موږ چاته لار مجبور خپل ژوند سفر نشرو کو د ډیره یو غټه بدبختی
ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت مر خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونی زه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي دی خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګی امیل مدني فعال دنیا صافي او همدارنګه د بشري حقوقو فعال قمر نیازی ل درې واړو مننه تر بیا خې چاري
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فرا ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندي کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړی. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کېدای سي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دی خپل سفارت جنراوی خپل سفارت دی وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو د دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زموږ تر افغانستان ته بیخي ډېر نږدې سوی دی. تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې زمیر روان دی خپل کورونه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو زمین ته را نږدې شو نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي چې سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري. دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه الناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي.
زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالج نړیوال کمیټې څخه د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړه خان په سرحد د مهاجر لاسنیوي وکړي. زموږ روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي ځای خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوسه سهولت به وسته د ګاز د بیا ورکول شي د ګاز ټانکۍ او تکشه شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 دېش ټنه دي. هر کوته باید 15 کیلو ګاز ورکول شي او دا غوښ موږ دا دوه توا چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر سر باندې که په کول کې اتلستاني کشلتاني که یو که پنځه $15,000 ورکړي او بیا طالبان غوته دولتي مزه کې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مزه کې نه لوي دولتي مزه کې ورکړي دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی سي خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو موږ ټول څخه دا خواست دی چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي په وطن کې واړي هم دې ته څوکاوې دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دی دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بېوسکه دي، بېوزګاوي دي، دا په دوه کاله هم خپل وزګاوي نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم ته یې دا ته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج مفتي، خوراکی مفتي، هر څه مفتي، دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو 15 میاشتو لپاره به د دې هر شی مفتي. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي قبول کړئ. الله دې چې جوړ روغ بوي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. حضور نور الله جی خالد د کابل ورار سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ چې دی په دې کې کې خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسي، تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي، اوس یې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله بایست، زه محمد انیب الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نورو ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تېر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو، دغسې پراته دي، بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کېږي، تجاران یې نسته، لارې بندې دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي، وراسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دي، همدلته په خپل کور کې، د دې څوک یې نسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هیله مو د حکومت څخه همدا ده، له لوړ پوړو چارواکو څخه همدا ده چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ورته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ سي. نو هیله مو دا ده چې زما پیغام خپور کړي او زموږ د انارو لپاره، د نورو حاصلاتو لپاره بازار پیدا کړي او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، تر څو زموږ سوداګري د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت ته راسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 11 40 201.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی
شاخ و بانه